په افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو یو شمېر نور افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د دوی استازی رینا امیری به تر راتلونکو دوشنبې پورې دغه سفر مخته وړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله له طالب استازو او افغانانو سره د امریکایي ډیپلوماتانو خبرې به د افغانستان پر اوسني بشري وضعیت د ښځو پر حقونو او امنیتي مسلو ورټولې وي. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي هم له امریکایي ډیپلوماتانو سره د افغانستان پر وضعیت غږیږي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د طالبانو د حکومت کوم استازي دوحه کې له دغو امریکایي ډیپلوماتانو سره ګوري. تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ایران حکومت هغه دوه دیرش افغان زندانیان چې د اسنادو د نه درلودلو له کبله زندانی کړي وو خوشې کړي او د افغانستان لوري ته سپارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغو له زندانه خوشې شوو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان له بنده خوشې کړي او افغانستان ته استولي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ رئیس له دې هېواده د کډوالو څپه ګړندې شوې او ډېر شمېر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو کډوالو سره وخت نا وخت د ایران او پاکستان د پولیسو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی. دغه ادارې ویلي په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچه تر دېرش ملي متر پورې ښایي ورسیږي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو اته څلوېښت کسان مړه کړي او اته پنځوس نور ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو سلګونه څاروي هم تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه یې هم ویجاړ کړي دي. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسف زی او شاوخوا سلو نورو فعالانو له فیفا غوښتي چې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله چې په تبعید کې ده په رسمیت وپېژني. ګارډین او یو شمېر سپورتي ویبپاڼو لیکلي چې د اروپا او استرالیا د پارلمان یو شمېر ښځینه غړي او فعالانې په دې کمپاین کې برخه لري. دوی په یوه لیک له فیفا یا د فوټبال له نړیوال فدراسیون نه غوښتنه کړې چې پر افغان ښځینه فوټبالرانو بندیزونه لرې کړي او په ازادانه توګه د فعالیت اجازه ورکړي. پرون له مخې وخت لري طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړي تر ډېره استرالیا او نورو هیوادونو ته تللې دي. معلومه نه ده چې فیفا او په افغانستان کې د نن د فوټبال فدراسیون به د غوښتنې ته څنګه او په کومو شرایطو ځواب ورکړي. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې یوې روسي جت جنګي الوتکې پرون چهارشنبه د سوریې په هوایي قلمرو کې پر یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې یا ډرون برید وکړ. دا په روانه میاشت کې د هغو ځورونکو چلندونو شپږمه پیښه ده چې کړکېچ زیات کړی دی. متحدو ایالاتونو ویلي روسي جنګي الوتکې امریکایي بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو او نورو الوتکو ته په ډېر نږدې واټن کې د الوتنې خطرناک منورونه سرته رسوي چې هم د الوتکو عمله او هم الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. دو امریکایي چارواکو چې د دغې موضوع په اړه په عام حاضر کې د خبرو کولو اجازه نه درلوده اسوشیټد پریس اژانس تایید کړه چې په دغه برید کې امریکایي ایم کیو نه ریپر ډرون ته زیان رسیدلی دی. د بیلاروس په ختیځ کې هغه کلی ته د تجهیزاتو او زغروالو ګاډو کاروانونه روان دي چې ګمان کېږي د واګنر اجیرې ډلې جنګیالي پکې ځای په ځای شوي دي. د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوژین او زرګونو غړي یې تېره میاشت په روسیه کې له وسلوال بغاوت وروسته د یوې هوکړې له مخې بیلاروس ته ولېږدول شول. د ازادي راډیو د خبر له مرکزي څانګې د راپور له مخې د بیلاروس په ختیځ کې د واګنر جنګیالو کم ته نږدې و نیم سوه بیلابیل ډوله پوځي تجهیزات او ګاډي لیدل شوي دي. خبر نموله ازادي رادیو واوري د لاو مخيله دي چې ازادي رادیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ورسېږي خزو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو لاندې خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا او طالبانو د حکومتونو استازي په دوحه کې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو او د ښځو پر حقونو خبرې کوي. د امریکا لخوا په دغو خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری ګډون کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د طالبانو د حکومت کوم استازي دغو خبرو اترو کې برخه اخلي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوه امریکایي ډیپلوماټان له طالبانو او ټکنوکراتو افغانانو سره د خبرو اترو لپاره قزاقستان او دوحې ته روان شوي دي. رویټرز خبری آژانس دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری دغه سفر به 15 ورځنی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دوی دغه ځانګړي استازي به لومړی د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغانستان په اړه د C15 جمعیو په نوم سازمان په غونډه کې ګډون کوي. دا د ډیپلوماتیکو غونډو یو سازمان دی چې د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډونوال دي او دوی په همدې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې اړیکې او ګډې مسالې تعقیبوي. په همدې استانا کې به امریکایي استازي د مدني ټولنو لغړو سره هم وګوري چې د بحث وړ مسلې به یې په افغانستان او قزاقستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پرمختګونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر استانې وروسته به یې ډیپلوماتان د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د یو شمیر د دوی پټکو کلیدي وزارتونو له ټکنوکراتو کدرونو سره وګوري. د افغانستان د خلکو ملاتړ، دغلته اقتصادي ثبات او د ښځو او نجونو په ګډون له افغانانو سره مناسب چلند د بحث وړ مسایل یاد شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي استازي به پر امنیتي مسالو او د نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبرې اترې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یا د طالبانو د نورو ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر لیکلو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دوحه کې له طالب استازو سره د امریکایي ډیپلوماتانو لید کاتبه د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون نخوي او کنه. امریکا چې 2000 کال فبروري کې دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، لکه د نورو هیوادونو په څیر طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تر دې وړاندې ویلي که طالبان د ښځو د تعلیم د بندیز په برخه کې له شوو پرېکړو په شا نه شي، دا کار به یې د ده پټکو طالبانو ته لوړه بیه ولري. پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سربیره ملګرو ملتونو هم په ښکاره له طالبانو غوښتي چې که رسمیت پیژندنه او تعامل غواړي، باید پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو فرمانونه لغوه کړي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته ښځې تر شپږم ټولګي پورته له تعلیم په نړیوالو موسسو کې له کار او پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګه منع کړي او تازه یې په ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 200 سینګارتونونه هم وتړل. طالبانو بیا د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بابېزه ګڼلي او ویلي دي چې دوی د اسلامي لارښوونو او افغاني دودونو په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. خو د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي او یو شمېر نور دیني علما تعلیم او کار د ښځو شرعي حق بولي او دوی وخت نا وخت د طالبانو پر هغو فرمانونو نیوکې کوي چې دغه حقونه یې محدود کړي دي. وخت د طالبانو له رسېدو دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم ښکاره نه ده چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د دوام په اړه د طالبانو تګلاره څه ده. او دا څرک هم نه لګیږي چې نړۍ له طالبانو سره تعامل رسمي کوي او که همداسې به په اوسنۍ بڼه مخته ځي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی دوه ځانګړي استازي رینا امیری او ټام ویست به قزاقستان او قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې چې پرون چهارشنبې پیل کړی او یوه اونۍ دوام کوي د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دوی به په دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له ټکنوکراتو کدرونو سره هم وګوري او د افغانستان اړوند مهمو مسلو په اړه به ورسره خبرې وکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو لشنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او لومړی مې پوښتلی چې پر ښځو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو ته په کتو آیا په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د دو ځانګړو استازو ترمنځ په کېدونکې غونډه کې به پر دې مسلې جدي بحث وشي او که دا به له طالبانو سره د تعامل د دوام لپاره یوه عادي انکتنه وي.
ګوري متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو. زه فکر کوم چې کوم ستراتیژیکې موخې چې دي د متحده ایالاتو د منطقې دپاره او د اوسني رژیم، زه فکر کوم چې په هغې کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی. پټ معاهدات موجود دي او د هغې په اساس باندې زه فکر کوم چې ملاتړ هم موجود دی، نو هغه په ظاهر باندې کوم فشارونه چې شته دي یا کومې نیوکې چې شته دي پر طالبانو باندې په اوسني رژیم باندې چې عام امریکایان یې مطرح کوي یا نړیوالې مطرح کوي او سګیلي هم له امریکایانو نه لري، نو په دې اساس باندې دوی مجبوره دي چې هغه خپلې هغه ډیپلوماټیکې غوښتنې یا ظاهري غوښتنې هغه ورورسوي او خپل احتجاج یا د اخلا خپل اندېښنه له دوی سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې هغه کومې پټې موخې چې دي په اساس باندې په دوی باندې فشار را نه شي، بلکې په ظاهر باندې به د جنکیو د مکتبونو موضوع ده، د هغوی د تاثیر موضوع ده، د بشر د حقونو موضوع ده، په ظاهر کې به دوی دغه خبرې راپورته کړي، لیکن په اصل کې به زه فکر کوم د دوی هغه ډیپلوماټ هغه د دوی هغه ستراتیژیکې هغه پټې او استخباراتي اړیکې شي هغه به دوام ومومي.
بل تاسو هم یادونه وکړله د طالبانو له لوري تر اوسه پورې په هغو برخو کې چې د نړیوالو من جمله د امریکا لپاره ډیر مهم دي د حقونو موضوع ده، پر ښځو فشارونو تر لا هم دوام ورکړی دی. په دغسې یو وضعیت کې چې طالبان له خپل هغه دریز نه پشا کیږي، بلکې ورځ تر بلې دا فشارونه د حقونو په مسله کې لا هم سختوي، له امریکایی چارواکو له امریکایی لوري څخه هم چې د دوحې تړونی لاسلیک کړي له طالبانو سره، ډیر لوري توقع کوي چې امریکا باید پر طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو دوی د نړیوالې ټولنې او من جمله د افغانستان د خلکو په تیره د ښځو غوښتنو ته یا هغه حقونو ته غاړه کیږدي. امریکا دغه فشارونه پر طالبانو ستاسو په نظر تر اوسه راوستي وي هغه کافي دي؟
زه فکر کوم چې کوم داسې خاص فشار دي په دې تیرو دوو کلونو کې په دوی باندې راوستلی، او علت هم دغه دی چې هغه پټې ستراتیژیکې موخې د منطقې دپاره سره لري، او په همدې اساس باندې څه کم دوه کاله دوی سره مذاکرات وشول، دوی سره تړون وشو او مستقیما دا خلک قدرت ته راوستل شول، او مخکې له دې نه چې دا قدرت ته راوستل شي د دوی ایډیالوژي او د دوی هغه کړنې او فعالیتونه هم لاله مخکې معلوم وو چې دوی به څه کوي د افغانانو سره د نجونو په مقابل کې او د بشر د حقونو مقابل کې. نو زه فکر کوم چې په نړۍ کې تر ټولو نه مهم شی چې دی هغه ګټې دي، هغه ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې دي. ارزښتونه تر ډېره حده پورې دولتونو ته او رژیمونو ته او هغه هژمونی رژیمونو ته چې هغه لا په نړۍ کې سیالان لري او په منطقه کې سیالان لري، د هغوی دپاره کوم خاص ارزښت نه لري. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې فشار نه دی راوستل شوی، او ځکه تر اوسه پورې هغه نظامي کومې ډلې چې په افغانستان کې یو څه فعاله هم دي او د هغوی رهبري په خارج کې د هغوی ته کوم خاص ارزښت نه دی ورکړل شوی، هچا د هغوی ملاتړ نه دی شوی، د هغوی د نمایندګانو سره یعنې داسې په واضح توګه باندې لیدنه نه ده شوې، د هغوی ملاتړ نه دی شوی. نو د دې نه دا معلومیږي چې د بې طرفۍ تر څنګ په یو نوه باندې د اوسني حالت نه ملاتړ روان دی.
د سیاسي چارو له شنونکي شفیق هم در سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د امریکا د دوو ځانګړو استازو د راروانو خبرو اترو په اړه مرکه وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم،
پس وا ژوند د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
جبری مهاجرت د چیرته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه وکړ ستونزمند د جبی ستونزې په یو وی دی وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
دیوی افغان میرمنی خبری مو اوریدلی چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ده.
منفي شکلونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانزۍ چې په آلمان کې اوسیږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی غو افغان کډوالو پاکله خبرې کوي چې بهر کې د نابلدۍ لوجه لستونزو شکایت کوي، د حل لارې مهم لټولې ملکیه مو وکړي. قدر من اوردونکو، د 2018 کال دی اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلود. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوې برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول، یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه و، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه و چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسیږي او نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې تر ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسو ګریوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوند دوزخ وګرځیده، او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده، هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خواه ذهنی بوج وي، بعد خاطرې او وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک، نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې ونه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخته ده. هغو کسانو سره چې یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته زر د مدغمولو په فکر کې سي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو خزای لري او کولای شي دغه دما په هند د درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او پوهیږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا سپوزوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي، او هغه ورځ وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهېږي، په کار نه پوهېږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللې.
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې له ژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دادا چې کله دمون فامیلونه او دمون خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی سي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګي وکړي. تاسو هم په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو سي چې له ځینو نه ماشومان اخیستل سوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهېږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګي نشي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابیږي، دوی نشي کولی چې بیا په پښو ودرېږي. لازمه او بهتره لاره همدا ده چې هوډ وکړو، زموږ خویندې ورونه هوډ وکړي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی سو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم داسې محیط ماحول هر څه بدل وه، ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور د زمان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ به کله زه ځان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې هر پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډیره سړه وه. موږ چې کله له افغانستان نه راتلو، دلته افغانستان کې هوا ډیره ګرمه، هغه مې د ماشوم هم نو هغه ما ته ډیره جالبه وه، او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب وه، دا چې زه هم ډیره ستړې او خسته ومه، نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط یوې ورځې لپاره یو نفر راغی، هغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوتنه، هغلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره ورکه شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې او جاینا بل جای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې نه کارول کېده، او موږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلې هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه لومړې لومړی ورځ له دې سره مرسته شوله. ما مثلا ماشومان له مریض و دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توصیه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځ نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي، ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي؟
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوې ده، د هغې ترک کول، د هغې پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده چې کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحن او روانن مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تدا کې ډېر خوشحاله وي، راضي کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخته معامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم بېرته خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توصیه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره چې تازه سفر کوي، دا ده چې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي چې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه یا دا او یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي، یو خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې چې څومره ژبه زده وي ځان پرې مسله کولی شي، خو هومره د انسان په ګټه ده، خو هومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېز لري، خو هومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې، چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبه باندې مسلط نه یو، یوه توصیه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره چې سفر کوي ده ده چې د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې چوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې، مثلا یوه راتللې چې دلته نخي پکې نهشته، مثلا روجایګانه نهشته، نخي په ځان سره روجایګانه راوړه، مثلا بلې راتللې کتان پکې نهشته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کې، مثلا تکه ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم موږ ته یې څه چې مثلا روجایي به هم نخي وکړه، مثلا شد مرستنه به هم نخي وکړه، مثلا ظرف و هر څه یې موږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره ښایسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایکه موږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی به هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. د هغه وخت خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې سترګون کې په هماغو پیسو باندې خبرې کوي. نو توصیه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط، هر محل ته چې ځي، هر څه هغه ته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي، له هغه خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوی وای دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوی و هو ډیکړی و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانین ورته بیان کړي او پرې نږدي کومې ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجرې هم وویني له میرمن سادات سره مې مرکه کړې نوموړي په افغانستان کې د خپلې دندې پایل ښځو ته له کار څخه کړی هغه په پایل کې په افغانستان کې له خپل کار څخه وایي
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم ورځې نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړه وو هم د افغانو ښځو د مشکلاتو په هکله مونږ اورېدلی وو مګر کله چې ما کار پیل کړو افغانو ښځو سره ښځو د حقوق د دفاع دپاره ما کار شروع کړو نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان ښځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغومره مشکلات چې افغانستان ښځې لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دون مشکلات سره مخ دي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه تا خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه هغه ته نه ورکول نو فکر وکړه یعنی خزه کاملا د جامع نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمونږ ښځې وې چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت وو او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کول دغه ظلمونه به یې تحمل کول غږ به یې نه ویستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغوی سره ما به ډېر کومک کول البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضاکار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتک کالګری ته شروع شو دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلده شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډیر زیات خراب و واقعا او هغه وخت همدغسې یو وخت هم و چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و مګر هغوی په صحنه کې و هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې نو هغوی ته ډیر مشکل و نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کسه ښکارېدل خبرې نه شو کولی د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل لارې خو مشکلات وي څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې له پخوان هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چې وي د هر وطن خلک چې وي کله چې د ماغه وطن خلک هغوی سره وګور نکړي نور خلک د هغوی پر رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دی اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پويږي د هغوی پر رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مر مفید نه تماميږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغه محیط دی نو دا واضح خبره ده چې د هغوی خدمات ډیر موثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی کله چې دغه خزه راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لار نشي پیدا کولی حتی خبرې د یو چانه پښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي پښتنه نشي کولی چې دغه سمه په کار دی د کوم ځینه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي دوی به چاته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه ووتل نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره پیدا کړي ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار کار شروع کړل خزو ته یا واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې پدې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل دغه واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اټ کول او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط پدې ګروپ کې شیر کړئ زه تاسو ته جواب درکوم ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وړو کې سوال د پاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې جواب ورکړي
لیرمن صادق کدس راتوي تاسو د غمراستي چې لنډو درغلو مهاجرینو سره کوي الهاتي چې دا اول کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد ورځو سره مخ شوي د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی چې لاټ د تاسو غوښتل نوی کډوال به تیر بیا میرمن الته لاسونی سي
الهاتي دا او چې هر څوک کله چې نوی راځي نو مشکلات سره مخ کیږي زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوی کانادا ته راغلم دا ټول کارونه مې مجبور وم چې په خپل مخ کې ته وېسم په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نه شو پیدا کولای حتی نه پوهیدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانه پورې ته زه لاړ شم یو نه هادو چې هلته زه لاړم هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شمه دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم نو دغه یې وجه وه چې هغه سختې چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شومه چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شمه نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم د یو افغان په صفت د یو ښځې په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم او تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي
بیا اوس چې تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایی کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسي او د انګلیسي چې دغه ژبه د زر زده کړي دغه کارونه ستاسو کوئ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپل رضاکارانه کوئ
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل خزو ته تقریبا 300 خزې فعلا هم ما سره ګروپ کې دي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل هیڅ کوم مرسته نه وه ډېر مې کوشش وکړ چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولای چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت زما کار کوو بعد هغې نه زه په دې فکر کې شومه چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولای شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانان ته باید کار وکړم خوشبختانه په 2023 اګست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی فقط انګلیسي صنفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ما ته راکړل شوی په هغه باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم
بله ډیره زیاته مننه
ژوند دې ستاسو تاسو
درمنو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800 دا و دېونه خبرونه تر بیا خې چاري اساسی او بشری حقوق د
درانو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغی نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو لمون سره میل ماده په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي
افغانستان کې د وټیرو تلويختو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړ شوی دی او خلک پات شوی دی کند شوی دی دا غوي وضعیت چې دی بدبختانه ډیر زیات خراب وو خراب دی بل دا چې کله چې دلته د دولتونو ول غوي داسې ملي پروګرام نه دی درلودلای هیڅ کله هم چې دغو کندو خلکو سره کومک وکړي نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کندو خزو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې
ډیر زیات مننه که دار توې چې یو کنده میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دی په غو باندې کوم حقوق لري بیا کله کورنۍ راوځو په خپلوانو کې څه حق لري دا
ګوره کنده هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي کله چې یو څوک کنده کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور تواده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوري کنده چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي او بل دا چې کوم مهر چې دی تاک کړ شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې د ژوند تکافو کول شي که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض ده چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کندو خجونه د حقونه یې اخیستل شوی دي حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي له دې وروسته د دې کندو خجه ژوند کوم حالت ته رسیدي مومن صاحب
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې خځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې نو دا مهمه شي موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی
بله په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې دی وی خځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوانه د ته بیلا بیلی یعنی د خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پښپښخانه کې په خپل ځر باندې پخلی وکړي چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پریږده د حالات په دې کندې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې لیوار خپل میړه لاس ورکړي لبل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول شي هغه سپېره او مېړه یې مړ شلو الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی که میړه ټکر کړای وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغه کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایماله کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی، دی باید منګه په ټولنه کې دغه خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي سره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله تله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کونډې ضرور کېږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یوه میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پرېښودل کېږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پرېښودل کېږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پرېښودل کېږي. دغه د خسر کور یې دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کېږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسې څه وایئ، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی سي؟
بېخي دا ځې خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلک د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کوم انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوې وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي، او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي. بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطره اوسېږي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغې نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې مونږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې مونږ فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوره، که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو مونږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهر ته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا مېړه نه وي، نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې مېړونه مري، هغه فامیل کم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شاید نه وي، د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې لاسنیوی وکړي.
مومن صاحب، تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره، مهر چې کېږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه دا ده چې بدون د دې چې خدای نخواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې مېړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د مېړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې مېرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه تر دې دمه خو راغله په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راز دې تماما صاحب چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کرتا، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې د خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ورکړي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېر زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبرې وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
چلے جی غلام تھا جبھی Shamal chale ki gulam kaale.